ساعت دوی بجې شوې. قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. په دې خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې خبرونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په پکتیکا کې د دولت د څوارلس وسلوالو مخالفانو نیول کېدل، له افغان ماشومانو سره د فنلند مرسته، او د ایران د اتمي موافقې په سر د اروپایي او ایراني چارواکو خبرې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مرکزی کابینه یو غړی وایي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ورته وړاندیز کړی چې د دوی اکمالاتي وسایل دي د ګوادر بندر له لارې وارد شي. د پاکستان د سمندري چارو د مرکزی وزیر حاصل بزنجو په وینا د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو ویلي چې د ګوادر بندر افغانستان ته تر ټولو نږدې دی. حاضر دمه په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اکمالاتي وسایل د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان په تورخم او سپین بولدک کې رسی شي. د پاکستان د سمندري چارو مرکزی وزیر حاصل بزنجو وایي د ناټو استازو دا وړاندیز په وروستۍ غونډه کې چې د سیمه ایزو او نړیوالو سوداګرو سره لرله وکړه. فنلند په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د چاک د اوبو او حفظ الصحې له پروګرام سره 2 میلیون یورو مرسته وکړه. ټاکل شوې ده چې د فنلند په دې مرسته چې نږدې 2.5 میلیون ډالره کېږي، په 102 ښوونځیو کې د هلکانو نجونو زده کوونکو لپاره تشنابونه او د لاس مینځلو او نظافت د اسانتیاو په برابرولو ولګېږي. ټاکل شوې ده چې د فنلند دا مرسته د ملګرو ملتو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف له لوري ولګول شي. د پکتیکا چارواکي وایي تیره شپه د عملیاتو پر مهال یې 14 وسلوال مخالفان ژوندي نیولي دي. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر نن پنجشنبه وویل په دې عملیاتو کې چې افغان ځانګړو هوایي او ځمکنیو ځواکونو د شپې په 11 بجې د جانیخیلو ولسوالۍ په تانګې سیمه کې وکړل، 14 تنه وسلوال مخالفان نیول شوي. د دوی یو قمندان وژل شوی او 11 بیلابیل موټرونه او شپږ موټر سایکلونه یې له منځه تللي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د پکتیکا د چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هغې 8 کلنې پاکستانی انجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری او وژنې خلکو ته ټکان ورکړی، نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د ده د لور د بې درکه کېدو په مهال چټک اقدام ونه کړ. د انجلۍ پلار انیس انصاري چې د پیښې په مهال له خپلې میرمن سره د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و، د پنجاب صوبې له اعلی وزیر شهباز شریف سره له کتنې وروسته پولیس په بېغورۍ تورن کړل. د پنجاب اعلی وزیر پرون 2 ساعته وروسته لدی چې انصاری له سعودي عربستان څخه د خپل لور د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راوګرځید، کسور شار ته لاړ. ماشومه چې زینب انصاری نومیده چې رونه یو گاونډي کورته د قران کریم د زده کولو لپاره روانه و چې بې درکه شوه. د هغې مړی د سه شنبه پورس د کسور په یو ډیران کې وموندل شو. لدی پیښې وروسته پرون چهارشنبه په کسور کې د پاریدلیو شاریانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بشو. اعتراض کوونکو د پولیسو پر یو ماموریت حمله وکړه، 2 تنه یې ووژل او 3 نور یې ژوبل کړل. په پام کې ده چې اروپایي اتحادیه او ایران له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اتمي موافقې ملاتړ نن پنجشنبه د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه پرېکړه کوي چې آیا دې موافقې ته دوام ورکړي او کنه. سترو اروپایي هیوادونو د ایران د اتمي موافقې پر سر په خبرو کې مرسته وکړه. نن به په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرنی په کوربتوب په غونډه کې ایران ته ډاډ ورکړل شي چې دوی د موافقې په اړه پر خپل ژمنه ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماتیکو خبرو پیل په سیمه کې د کړکیچ د آرامولو لپاره د پراخ دیالوګ سبب کېدای شي. ترامپ یو خبري غونډه کې ویل شمالي کوریا سره یقینا ډېرې ستونزې لري، خو اوس ډېرې ښې خبرې روانې دي. دوی موږ له چین او شمالي کوریا سره کار کوو، موږ له بیلابیلو نورو هیوادونو سره کار کوو، فکر کوم چې ښه روان یو، موږ ښې خبرې کړي دي. ترامپ دا خوشبیني وروسته له دې څرګنده کړه چې د شمالي کوریا د اتمي او توغندوي وسلو د پروګرام د پراختیا پر سر ترینګلتیا ډېره زیاته شوې وه. لبلخه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیله څرګنده کړې ده چې د شمالي کوریا مسأله به هم بالاخره حل شي. او د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوړپوړي سلاکاران له هغې غواړي چې پر ایران لري شوی اقتصادي بندیز تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. اسوشیټډ پریس او ریوټرز خبري اژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره آشنا دي خبر ورکړ چې ویلي دي ترامپ او د هغه جګپوړي سلاکاران نن غونډه کوي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانی. السلام علیکم. د سوریه په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 8000 د ټپي کېدو راپورونه خبره شوې دي. له افغان جنګیالیو د تشکیل شوې فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسول زهر مجاهد ویلي دخلې والا 15 کلونو راهیسې د سوریه په جګړه کې برخه لري. زهر مجاهد د ایران اصلاح پالي ورسپانې شرق ته په خپل مرکه کې ویلي چې د شنبه پر ورځ البته د مرکه خبره شوه د غلیوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان ورکړي دي. د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پر دې خبر خواشینی څرګنده کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې جدي اقدامات وکړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجرنو په سوې استفادې سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریه او عراق ته، بالخصوص سوریه ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي ده او شهیدان شوي. زمونږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته او خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس کې دا چې د ایران سفیر رو غواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زمونږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
د افغانستان له حکومت په ورته وخت کې د غشتنه هم شوې ده چې موضوع د ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا ته وړاندې کړي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی لرسنوی د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي، خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. سبقت الله احمدی ازادی رادیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنری سره شریکه کړي.
ما این مورد با UNHCR، با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای زیرت شریک ساختیم و این قطعا از محرومیت و یا از مجبوریت هایی که مهاجرین داره نباید سوء استفاده شود. این موارد شریک ساخته شده و ما امیدوار هستیم که به این مورد اقدام به موقع و خوب صورت بگیره.
ایران تر اوسه د سوریه جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړی ده، خو دا خبره کړی ده چې یوازې پوځي سلاکاران دغه جګړې ته تللي دي. ویل شوی لشکر فاطمیون تر ټولو ستره پوځي لوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل شوی او د افغانستان له شیعهګانو ورته زیات جنګیالي جذب شوي دي. د ازادي په څپو کې پروانه خبرونه کې همدا مسله په تفصیل څېړو چې په دې کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هم رانغاړي او په ورته وخت کې هڅه کوو چې په دوم ساعت کې په پاکستان کې د کډوالو مسله وڅېړو. نن د جنوري 12 ده او پاکستان د جنوري په 15 اعلان کړی دی چې افغان کډوال باید د جنوري تر اخره له پاکستانه افغانستان ته ولاړ شي. نظر سي
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما کدیشان دعوت به عمل آرده محترم آقای حویز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و بهجاشتگان فعلا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد آجان منگل رئیس کمیسیون مهاجرین و بهجاشتگان مشران جرگه هستیم و همچنان آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان هم باید به استودیو تشریف بیاره، منتظرشان هستیم. البته قابل یادآوری است که در تقریبا نیم ساعت آخر امی برنامه دو ساعتی ما، یعنی بعد از قسمت دوم، وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق تلفن با ما خواهد بودن. فعلا آقای میاخیل خوش آمدین به برنامه. سید
تشکر. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی بیننده های محترم رادیو آزادی.
بله تشکر.
مننه میخیل صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو د کډوالو په اړه بحث لرو، هم د پاکستان او هم د ایران، خو په لومړی برخه کې به تر ډیره د نظر صاحب د ایران مسلې ته ورشو. دغه مهاجرین چې له راپورونو لمخې د ایران سوریې ته استول کیږي، د دغه د په جګړه کې د دغه د شرکت د مخنیوي لپاره ساسو وزارت څه کړی دي؟
ډیره مننه. ګورې مخکې دینه چې زه بحث پیل کمه، یو غوښتنه لرم، هغه دا چې د ایران مسله دا یو سیاسي مسله ده، دا باید له ډیپلوماټیکو لارو دغه مسلې ته رسیدنه وشي. تر ډیره د بهرنیو چارو وزارت په دغه مسله کې مسولیت لري. نو د پاکستان په اړه بم زما غوښتنه دا ده چې بحث وکړو، ځکه هلته د 1.4 میلیون انسانانو د برخلیک مسله ده او دا ډیره مهمه مسله ده. نو را به شم ستاسې ځواب ته. ګورې د کډوالۍ مسله، ما په بار بار دا خبره کړې چې د کډوالۍ مسله یو بشری او انسانی مسله ده، دته باید دی یو بشری مسله په سترګه وکتل شي او لټول سیاسي مسایل باید لري وساتل شي. خو متاسفانه چې په زونو هیوادونو کې زمنګ له هیوادوالو څخه سیاسي ګټه پورته کیږي، نو د افغان کډوالو څخه هر ډول سیاسي او جنگي استفاده د دوی بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. زمنګ تمل کوربه هیوادونو دا چې د کډوالۍ مسلې ته د یوې بشري مسلې په سترګه وکتل شي. موږ هم د رسنیو له لارې دا خبرونه اورېدلې، خو داسې کره شواهد تر اوسه موږ لاسته نه دي راوړي. نو د بهرن لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان مخکې ستاسې په خبرونو کې ویلې، هغوی خپل اندېښنه له یو این ایچ سی آر او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړې. نو متاسفانه دا ستونزه په ځینو هیوادونو کې شته چې زموږ افغانان زموږ په ضد دلته ترې ګټه اخیستل کیږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه مسلې ته د یوازې د یوې بشري او انساني مسلې په سترګه وکتل شي.
میاخیل صاحب، دا ستاسو خبره په ځای ده چې دا موضوع د خارجه وزارت سره ارتباط لري، خو دا بل اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې دلته د بشري حقونو موضوع هم مطرح ده. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په هغو کې ویل شوي دي چې ایران دغه افغان کډوالو ته یو لړ امتیازات په خپل خاوره کې ورکوي، چې د اقامې په شمول ځینې امتیازات او د هغو په مقابل کې دوی د سوریې جګړې ته استوي. که چیرته دغه راپورونه ثابت شي او ایران په رسمي ډول هم تایید کړي، څنګه بیا به تاسو څه کوئ؟
که چیرې دا ثابت شي، نو بیا هم دغه مسله موږ د بهرنیو چارو وزارت لارې تعقیبوو، ځکه په ځینو مسایلو کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نشي کولای چې مستقیما مداخله وکړي، لکه دا د ایران موضوع چې تاسو یاد کړه. مثلا یو بل مثال یې زه تاسو ته درکوم، په ایران کې د زندانیانو مسله ده. په داسې مواردو کې موږ نشو کولای، هغه کاري اصول موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ مستقیما لاس په کار شو او مداخله وکړو. دا د بهرنیو چارو وزارت له لارې دا موضوعګانې موږ تعقیبوو، او دا یو کنسولی موضوع ده او د بهرنیو چارو وزارت حتما په دې برخه کې خپل اقدامات کوي.
میاخیل صاحب، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر لري، تاسو د ایران په حکومت باندې فشار نشي راوستی چې دغه ستونزه هواره شي او یا یو څه حل لاره ورته پیدا شي؟
خا که داسې کره اسناد او شواهد موږ پیدا کړو، په پاکستان کې، په ایران کې شاوخوا 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دی او درې اړخیز تفاهم په چوکاټ کې هلته ژوند کوي، چې دغه تفاهم د افغانستان، ایران او یو این ایچ سی آر ترمنځ یو کمیسون جوړ شوی. د همدغه کمیسون هر کال په دغه کمیسون کې ناستې کیږي. نو کدا سې مسلې حتما په دغه ناستو کې دا کلنۍ ناسته چې جوړیږي په دغه کې منګه دا سونه غوي سره شریکو. نو زه بیا هم تکرار کوم، دغه کسان چې هلته دی د 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دي، ترڅنګ یو شمیر نور زمن هیوادوال هم شته چې هغه موقت پاسپورتونه لري یا ثبت او راجستر نه دي، یعنی د دغه درې اړخیز تفاهم ته چوکاټ څخه خارج دوی هلته ژوند کوي. دوی هغه قانوني اسناد لري، د پیو د امایش کارتونه ورته وي، ایرانیان چې موږ هغه په عام اصطلاح د کډوالۍ اسناد ورته وایو. نو که داسې صحیح حتما له هغوی سره شریکوو، خو دغه مسله د پناهغوښتونکو په تړاو د جنوا 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه بولو منګه، او دغه کنوانسیون کې د کوربه هیوادونو مکلفیتونه د کډوالو پر وړاندې مشخص شوي، په هغه کې د کډوالو ټولو حقونو ته درناوی شوی. خو متاسفانه دلته بل ستونزه دا ده چې ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی، له همدې امله خلاص لاس ردی. پاکستان هم پاکستان بیا بیخي دغه کنوانسیون ته ژمن نه دی.
بله، خب تشکر میاخیل صاحب محترم. منتها در مجموع سوال در اینجا است که امی وضعیت مهاجرین چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ممالک دیگه، یک قسم بی سرپرست واری هستن، یعنی یک کار، یعنی یک پلان ملی موجود نیست که از حق از اینا دفاع شوه، یعنی یکی این موضوع. موضوع دوم، شما گفتین مسئله سیاسی، درست است مسئله سیاسی است، منتها در مورد هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت شما، حتی وزارت کار امور اجتماعی ای سالاس روی ازی صحبت شد که مثلا افغانا اگر به شکل منظم من حیث کارگر به خارج روان شوه، ایره چندین بار در صحبت های مختلف روی ازی صحبتش منتهایش نه هماهنگی میشه و نه ای کارا عملی میشه. گفتن که اینقه کارگر به شکل رسمی مچمون روان میکن. اینجا یک از خود اگر انتقاد کنیم، یک کمبود موجود نیست بین وزارت خانه ها، یا هماهنگی بسیار ضعیف نیست؟
خب ببینین، توجه به مسائل مهاجرت و پناهندگی از اولویت کاری حکومت هست. در این زمینه ساختارها ایجاد شده، رئیس جمهور و رئیس اجرایه مستقیما اونا این موضوع تعقیب میکنن. یک کمیسیون تحت رهبری رئیس جمهور که 15 وزارت و 7 اداره مستقل عضویت کمیسیون داره، کمیسیون عالی امور مهاجرت، در این زمینه کار میکنه. کمیته فرعی شورای وزیران تحت رهبری رئیس اجرایه است. در یه آخر یک کمیته اجرایوی عودت کننده ها و بیجا شده به نام دایرکت که به خاطر اجرا ساختن پالیسی ها و پلان های کلان در این زمینه کار میکنن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که من حیث یک نهادی که در این زمینه مسئولیت دارن، ما با در چند حوزه با کشورها به مدیریت رسیدیم در زمینه مهاجرت. مثلا با پاکستان تمدید اقامت پناهندگان افغان در پاکستان، در این زمینه ما با اونا تفاهم کردیم، اما کابینه پاکستان خلاف تفاهم ما در این زمینه خو اونا یک تصمیم دیگر اتخاذ کردن. موضوع ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک بوده در پاکستان که او هم آغاز شده. در ایران هموطنان ما که هستن با مشکلات زوانا هم تا یک حد رسیدگی صورت گرفته. قانونمندسازی حضور افغان های فاقد مدرک در ایران، در این زمینه با ایران ما توافق کردیم که تا هنوز حدود 700 هزار تن از هموطنان ما ثبت و راجستر شدن. با کشورهای اروپایی ما در اکتبر سال 2016 در ارتباط به مسئله مهاجرت به یک مدیریت مشترک رسیدیم. همچنان برگشت مهاجرین، ببینید این رای حل دائمی است که ما زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم، که ما از آغاز کار حکومت تا اکنون حکومت توانست که زمینه برگشت بیش از 2 میلیون تن پناهنده و مهاجر افغان به کشور مساعد بسازه. و خب در سطح منطقه یک استراتژی به نام استراتژی رای حل های دائمی ایجاد شده و مطابق با مو استراتژی هموطنان ما که در پاکستان و ایران هستند با مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. اما مشکلات هم وجود داره، ما میپذیریم. در بخش هماهنگی ها شما گفتین، خب هماهنگی ها نسبت به گذشته ها بیشتر شده. خب شاید هنوز هم در بعضی موارد مشکلات باشه، اما هماهنگی خوب است. یک کمیته ایجاد شده که او کمیته مسئولیت داره، بخشای مختلف داره در وزارت امور خارجه کمیته، موضوعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی کار میکنه. موضوع ایران که شما یادآوری کردین، خب یک کمیته است که کمیته ای مربوط به کمیته امنیتی میشه، فکر کنم کمیته مهاجرین است که رهبری و کمیته را وزارت امور مهاجرین داره. اونا با ایران یک جا کار میکنن، یک سفر داشتن به ایران. بله.
تشکر میاخیم سفرمین جه. یک سوال دیگر را ملاوه بکنیم، اویست که آقای زرده شمس معاون سفارت افغانستان در این روزا در صحبتهای خود به خلم گفتن که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرند. یعنی ای یک مسیج یا یک پیام بسیار زیاد مهم و همچنان خطرناک است. اگر ای بین وزارتخانه های مختلف یا مانگی نشته باشه و دولت یک سیاست تره نکده باشه، چطور یک پیام اینا داده میتونن؟ یا ای یک اساس آمادگی دارن اگر یک دفعه گفته شما 1.5 میلیون افغان بیای کل شب سب با آغوش بگیرین؟
خب برگشت هموطنان ما به کشور ای از اولویت کاری حکومت است، اما ای برگشت باید داوطلبانه، تدریجی، با عزت و مسئول باشه. برگشت زود هنگام بدون شک مشکلات ایجاد میکنه. خب ما در این زمینه روی یک طرح کار میکنیم که دو بخش داره. بخش
اما میاخیل سیب محترم، آمادگی شما را علیده روش بحث میکنیم. منتصف فقط افغانستان هم میگه که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرن، این خو یک
نوبت نظر سب. البته یو شای میخیل سب بخشی زام پیش یاد کم تاسو پخپل آزادی رو تو ویل سه تقریبا دو روز مخکې مو یو بیړنۍ غونډه لرله او په دې باندې بحث وشو له داخلي او بهرنیو مؤسسو سره او که استازو سره چې که چېرته دفتن مهاجر راغلل څه باید وکړو.
ای آمادگی وزارت است، منتها ای پیام سفارت یک موضوع بیخي سیاسي علایده است.
په خپل میخیل صاحب هم راخبر.
بله.
خب ما خواست ما همی است که هموطنان ما به کشورشان برگرده، اما ای برگشت زود هنگام ما گفتم که مشکلات ایجاد میکنه. جلسه ای که شما یادآوری کردین، ما حدود 3 روز قبل یک جلسه فوق‌العاده در ارتباط به تصمیم کابینه پاکستان که در ارتباط به مهاجرین و پناهندگان افغان داشت، یک جلسه با اشتراک نهادهای ملی و بین المللی برگزار کردیم. در اون نشست تاکید و گفتگوها روی دو مسئله مهم بود. نخستی که ما مذاکرات با پاکستان آغاز کنیم و از راه‌های دیپلماتیک ما به این مشکل رسیدگی کنیم و بتانیم پاکستان قناعت بتیم در بر اساس متفاهمی که قبلا میان به سطح وزرای هر دو کشور صورت گرفته بود، مدت اقامت پناهندگان افغان بر 1 سال تمدید شود. گزینه دومی بوده که آمادگی ها در داخل کشور، نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه روی مسائل هم صحبت کردن با ما، اما اگر آمادگی ها هم روی مسائل کار هم شود، ما فکر کنم در 1 ماه به هیچ وجه این موضوع امکان نداره، مشکلات ایجاد میکنه. خب آمادگی ها را که ما وقتی صحبت میکنیم، این آمادگی ها خب در 1 ماه فکر کنم مشکل است، میشه در 6 ماه، در 1 سال ما آمادگی های خود ایجاد داشته باشیم. خب نهادهای مختلف در این زمینه کار میکنن، ولی در 1 ماه مشکلات ایجاد میکنن.
بله مننه میخیل سب. د هغه اوریدونکو څو پیغامونه بل تاسو سره شریک کو سی په فیسبوک یا سدی رډو تراسته ولیدی. ګلمیران عثمان خیل لیکي، اگر دولت مردان افغان در تای بیش از 1 دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار با وجود نیروی کار وقت کافی و زمینه کار را به جوانان افغان مساعد می ساخت، امروز سیل از جوانان افغان مهاجر نمی شد و به کشورهای همسایه نمی رفتند. نورین خان بیالی که لسلام و روست بیادالی که سیزا نورانی منگلیم، دغه پیغام در پکتیا لستم کنوی اولو سوالی یادت لیشم. اول خو باید افغانستان پا کلک در پاکستان دغه غشتن وکری تر تو افغان مهاجر رو تا دغه موده 1 کال نور تمدید کری. او بل دی بیالی کسی ایران هغه افغانان چې د سوری جګړې لپاره سوی، باید دغه په برخه که افغان حکمت لاس پا کار شی او مخه ونیسی. یو بل اوریدونکې په فیسبوک کې لیکلي د افغان حکومت پر ټولو راستنیدونکو کډوالو سرپناوي برابرې کړې. میخیل صاحب، څرنګه د سرپنا خبره هم کیږي؟ په 2000 لومړي کال کې چې کله نړیوال قواوې هغه ترخلي افغانستان ترخلي، تر هغه وروسته نظر صاحب فکر کوم 2003 کالو د جاپان یو مؤسسه حاضر شوی و چې د افغانستان په دشتو کې کډوالو ته ځینې کورونه جوړ کړي. بیا هغه خبره پسې ورکه شوله. آیا داسې امکانات نشته چې لکه څنګه چې پاکستان ته یو ډول یو د مهاجر ورمات شول، اول ته د پاکستان په دشتو کې یونیسیار ملګرو ملتونو او نورو له دوی سره مرستې وکړي او کورونه ورته جوړ کړل، دوی خپل کورونه جوړ کړل خو اوبه او د شان ورته برابر کړل، چې افغانستان کې دننه دغه یو کار وشي، آیا ممکنه نه ده؟
ګورې، په دغه برخه کې مونږ دا ستونزه منو که واقعا د سرپناه په برخه کې هغه څه چې اړتیا و کار شوی وای، نو زمونږ هیوادوال به اوس هیواد ته راستنېدل، اوس به د دغو فشارونو نه به هم خلاصو، زمونږ هیوادوال به د کډوالۍ له دغه ژوند څخه او د دغو ستونزو څخه به هم خلاص شوی وای. په افغانستان کې مونږ ډېرې پراخې ځمکې لرو، د ځمکو هیڅ ستونزه نشته. نو مونږه څو ځلې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت خپل مسولیت په دې برخه کې ترسره کړی. مونږه حکومت ته وړاندیز وکړ، ځینې سیمې مو مشخصې کړې، مشخصې شوې ترسو دغه سیمې وزارت ته انتقال شي، ترسو مونږه د ویش هغه چارې پیل کړو. مثلا په کابل او ننګرهار کې زمونږ د راستنیدنې کچه تر نورو ولایتونو ډېره لوړه ده، او په دغه دوه ولایتونو کې د ویش لپاره هیڅ ځمکه نشته. نو له همدې امله مونږه حکومت ته وړاندیز کړی، تر اوسه پورې ځمکه وزارت ته نه ده انتقال شوی چې مونږ یې د ځمکو د ویش په پروسې باندې کار پیل کړو. نو یو شمېر هیوادونو ژمنه کړې د جاپان موضوع تاسې یادونه وکړه، دا خو فکر کوم د وزارت دا ډېره پخوانۍ مسله ده، او په هغه وخت کې خو مونږ نه وو په وزارت کې. نو د دې ترڅنګ یو شمېر نور هیوادونه هم ژمنه کړې، مثلا هندوستان ژمنه کړې چې مونږه په ننګرهار کې 4000 کورنیو د پارالته د سرپناه زمينه برابرو. د ننګرهار هغه سیمه هم مشخصه شوې خو هغه اداري کارونه پاتې. نو زمونږ د هیوادوالو هغه عمده غوښتنه هم همدغه ده چې دوی ته د سرپناه د لپاره باید دوی ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. په یو شمېر ولایتونو کې البته د ځمکو د ویش پروسه جریان لري، خو په دومره لویه کچه چې زمونږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي او یعنی د دوی ټول هغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، دا منو. دا مشکلات شته. په یو شمېر شهرکونو کې مونږه مثلا ځینو شهرکونو کې مشکلات د انکشافي پروژې پکې نه وي تطبیق شوی. له همدې امله وزارت هغه ډیره ناچیزه بودیجه چې په اختیار کې درلوده تیر کال انکشافي پروژې تطبیق کړي، چې د اوبو رسولو، د برېښنا، د سړک جوړولو پر دغو مسایلو باندې مونږه کار وکړو. د دې ترڅنګ د ځمکو د ویش په اړه د ولسمشر 1340 غنې فرمان باندې لسره کتنه وشوه، که په دغه فرمان تر اوسه نه دی تصویب شوی. البته په هغه تعدیلات پکې نه دی راغلي مونږ چې پیشنهاد کړی. نو دغه فرمان اوس په یو طرزالعمل باندې جوړیږي چې د سرپناه په برخه کې نورې اسانتیاوې هم کډوالو ته په پام کې نیول شوي. دا پروسه چټکه کیږي، د مستحقو د پیژندلو مسله ده، پکې یو کمیټه په دې برخه کې کار کوي. نو مونږ هیله من یو چې دا طرزالعمل جوړ شي، او مونږ وشو کولای چې زمونږ د هیوادوالو هغه اساسي غوښتنه چې د سرپناه مسله ده، دوی ته دننه په هیواد کې د سرپناه زمينه برابر شي. نو نورو دوستانو هم پیامونه پریخي او فکر کوم د کار مسله و، ځوانانو ته د کاري زمينو برابرولو چې په دې برخه کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت البته نشي کولای چې هغه ټولو غوښتنو ته ځواب وایي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې مسره کار کوي. مونږ خپل طرح دوی ته ورکړي چې یعنی ځوانان دي په قانوني ډول هیوادونو ته واستول شي. دغه طرح مونږ هغه ته وړاندې کړي. د پاکستان سره مثلا چې یو کال دوی وخت تلته وغځول شي، مونږ په دې برخه کې کار کوو. زمونږ هڅه هم همدا ده چې هلته د افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي، ترسو مونږ وشو کوله چې په همدغه موده کې دوی د سنولو لارې چارې برابرې کړو. د سوریې موضوع په اړه ما مخکې سرګندونې درلودې، نو په مجموع کې هسي روان دي خو ستونزې هم منو چې په مواردو کې ستونزې هم شته.
مننه میخیل صاحب، مننه. البته یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د ازاري په سبو کې دې پروګرام کې په ایران کې د هغو کډوالو په اړه خبرې کوو چې ویل کې چې دوی سوریه ته استول شوی دي او په سوریه د سوریه په جګړه کې تقریبا 2000 افغانان وژل شوی دي. راپور نوې تر 2000 زیات افغانان وژل شوی دي او پاکستان افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې ده چې د جنوري تر اخیره باید له دې هوا ده ووسی. تاسو نظر صاحب اوریدونکو ته ورزو خو یو اوریدونکو په فیسبوک کې پیغام را ته لیکلی دی او بیا السلام ورسی لیکلی دی، زه څنګه کولای شم چې د راډیو خبرونه سره د ټلیفون په واسطه خبري وکړم خو چې आवाज او خبرې می څوکونه پیژنې؟ خو نو فیسبوک را ته ولیکه چې پیغام ولولم. بله
خوب گفتی. خب حال یک اعلان کوتاه داریم، بعد شماره تلفن اعلان میکنیم. کسایی که میخواین تلفن کنن شماره تلفن بعدا یادداشت کرده میتونن.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله شماره تلفون ما 0799203545 و 0700822755.
بله داش میره باز هم تکرار کم 0909203545 او بل 0908225.
بله از خاطر که مهاجرین در خارج هستن شماره بین‌المللی را بگویم 0042-2112-4501. مخصوصا از ایران و پاکستان اگر میخواین امیال تلفن کنین که بله. روی موضوع شما صحبت میکنیم.
بله اوریدون کتب مخکو یو پا لین که را سر ده مهربانی بکنی آزاری سپوک پروگرام ده.
مننه ژوند دی سروان صاحب، سلامونه تا ته او نظر صاحب ته او قدرمنو میلمنو ته او دیدونکو ته تاسو او دیدونکو جزمی له علمان دا وړاندې
کوم. مننه عظیمی صاحب او البته شیبریم مهرباني.
آی چې ورته تاسو ز سروان صاحب و رحمت دی خدای ژوند دی.
سلام سلام مننه. سلام
مننه ژوند دی. خبره خو دا غدا شیبر صاحب چې په اوله کې تاسو مو ویلې او میلمنو مو ویلې دا تایید ومن من ته ماساک راپور نه راغلی. من تاغه خلک راغلی دي چې په ایران کې کډوال نه دي، کورونه دلته دي، هم هلته د کارو لپاره ځي، کارونه کوي، بیرته راځي، درې میاشتې څلور میاشتې. دې خلکو موږ ته وویل چې هغه مهاجرینو ته په ایران کې حتی کورونه شروع دي چې داسې یو لکه یو ماسخه غوندې یو پروګرام شروع دی چې دغه د افغان قربانیانو لپاره کورونه جوړېږي، که ژوندی راغی هم به په هماغه کور کې او کمل مړی راوړی خو د ده فامیل به په هملته ژوند کوي. نو له میلمنو نه مې پوښتنه دغه ده چې آیا موږ نشو کولای چې دغه مهاجرین چې ایران ته روان دي او قاچاق هم ځي د نیمروز د دغو له لارو نه ځي، خلکو ته ماساق راپورونه دي چې په دغه کې د چارواکو لاسونه دي چې دوی په قطارو مرزو ته رسوي، بیا دوی ایران ته اوړي. آیا دوی نشو کولای چې موږ دوی راوګرځوو په خپله خاوره کې په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې دوی تنظیم کړو، هغه ماس چې ایران ورکوي له هغه اندازې نه یو څه فیصدي اضافه دوی ته ورکړو او دوی د خپلې خاورې لپاره وجنګېږي او قرباني ورکړي. که قرباني ورکړي دی به هغه شهید وي په تاریخ کې به نوم وي او که ژوندی پاتې شو زمونږ یو قهرمان به وي. آیا دغه زمینه ولې حکومت نه مساعدوي دغه خلکو ته چې
جنګونه
راوګرځي؟
مهم موضوع ته مو اشاره وکړه. البته ستاسو د خبر په تایید خو ازادي راډیو د خبر نشي تاییدولی. په ډلې زورسنیو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای یو ویډیو خپره شوې ده چې له یو شمېر افغانانو سره ناست دی او له هغوی سره خبرې کوي د سوریې د جګړې په ارتباط. بله بل اوریدونکو ته به مخه کړو ازادي څپو کې پروګرام دی. بله تاسو په لاین کې یاست، مهرباني
وکړئ. السلام علیکم.
علیکم السلام.
داوود صاحب دا دغه راتګ دا د تیرو مهاجرین ته کوم دا غوړ کړو چې دې ورکی
سوال مو سم پوی نشو. کوم د ایران او د پاکستان په مهاجرو خبرې کوو؟ په کوم مهاجرو په اړه؟
پاکستان.
بله مننه مننه. تاسو سوال هم واخصل شو. بل اوریدون کتاب مخه کړو سره په څو پروګرام دی.
راځه سازه ماما تاسو ته تاسو درانه مهمت دې له کومې نه سلامونه وایم.
علیکم.
اول خو موږ دا
بله د سردار محمد صاحب ټلیفون
دا به حل وکړي.
بله
هغه غلامۍ ته چې یاد کړي کیچ کړي دي دا خلک چای کیچ کړي دي نل مخر او بل د پاکستان نه دی نه مننه کوي چې په یو میاشت کې نه چې په شلو شپو کې دې موږ ماجر ټول راوباسي د خپل خاورې ته ته څومره دا غلامي کوي ته څومره دا واسکټونه دې موږ په وطن کې یادوځوي ته څومره دا خبرانه دې موږ په وطن کې کوي که دا ماجر دې موږ د وطن نه راشي پاکستانی سړی دې په هم نه دي خواته نور نه شي راتلی او نه دا جرات دی چې دا بدلته راشي واسکټونه به والوځي وسلام کوي
مننه مننه بل اوریدونکو هم پلان کې را سره دی یا سریب سپوک پروگرام دی
السلام علیکم شیبر صاحب تا او ظریف نظر صاحب تا او ټول اوریدونکو ته مهمانو ته سلام علیکم ټول وردګ يم کابل ولایت نه تاسو لین کې
مهرباني وردګ
دا افغان مهاجرینو په اړه کې به موضوع یې راته کوي
بله په ایران او پاکستان کې ایران کې چې کوم مهاجر سوریه ته د جبهې لپاره استول شي او پاکستان ویل دي چې نور د خپل وطن ته لاړ شي مهاجر
خایسته موضوع ټاکلې ده زه به دوه نوی مکانه چې یاره زما خپله مثلا اوویشت کاله پاکستان کې تیر کړي دي او مثلا تقریبا یوولس کاله کېږي چې راغلی یم افغانستان کې دونه ده چې مثلا کمې ژبې کېږي هغه خو سر ته نه رسي خو چې دا اوس کوم افغان مهاجرین بار دي په حکومت نه هیله کوو چې یاره دا راوګرځې دیو ته کومکونه وکړي او چې کومې مثلا غصب شوي مځکې دي دیو کې ورته یو یو نمره مځکې ورکړي نن سبا پاملونه غټ شوي دي وې شپ شپ نه کو شپ تعالی کو ته پینځه کسان چې مخکې ورونو هغه تقریبا شپېته ملاتړ دی ټیک د افغانستان ډېر مثلا وګړي لاس ورکلي دي کونډې رنډې لرو مثلا د سې ډېر خلاندې ماته وګړي لرو ورونه د سې ګوړان لرو خو زه تا دا وایم چې اوس په کار دا د حکومت لا چې په هر چا مثلا خلک وایي دونه خیانت کېږي دونه پیسې ضایع کېږي په کار دا ده په دې دې سرمایه ګذاري وکړي خلک او مثلا په دې دې مثلا راوګرځي چې د افغانان نه سوریا ته وړل کیږي نه ماته وګوره ځان مرګي دي جوړيږي او نه بدبختان کیږي زما خو خپل دغه نظر دی
مننه وردک صاحب مننه بل اوریدونکو ته به مخه کړو اساري په پوک پروګرام دی
بله السلام علیکم بچره خبر کوم نیدارنه
مهرباني
زما د ارزو داسې دا او داسې غواړم چې دا اوس کوم مهاجرې په پاکستان کې دي ټول افغانان غواړي چې البته افغانستان ته راشي او البته هغه مهاجرې چې په پاکستان کې دي د هغوی کاروبار د زندګي د روزګار د پیسې بندې دي دوی نو غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي البته د دوی دغه پیسې او دغه چې چا سره پیسې پاتې دي حقوق یې پاتې دي هغه حقوق دې ادا شي افغانان د پاکستان نه دي افغانان د افغانستان دي ځکه چې دوی په نوم کې افغان دي دوی چې خپلې پیسې واخلي هیڅ کله نه غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي پاکستان شغله موږ ورک شي البته دوی هغه حقوق چې په خلکو پاتې پاکستانانو باندې پاتې دي د نړۍ خسري کورونه خسري دغه کورونه چې وتور کړل شي افغانان سب تندر وړ چې پاکستان کې اوسېږي پاکستان د افغانانو نه پخېږي
مهمه
موږ وختونه ورزو د نړۍ ملوانو
برخه
حقوق اعاده دي وکي هغه مال او مال ورته ورته ولکې بالکل افغانان په افغانستان کې دي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه خو تاسو وایئ چې له ایران خبرې کوي څنګه دا تاسو دا وځي او ریدلې چې له ایران حکومت افغانان د سوریه جګړې تاسو ته وي
بېلکل ما دا وځي اوریدل دي افغانان د البته د ایران د شګارو د خوانات یي سوریته استول شي وي دي خو د افغانانو د همکارۍ په بنیاد باندې کچیر ته د افغان مشرانو سره همکاري کوم حقیقت او داسې شګارو مشران چې په افغانستان کې په حکومت کې بلور چوکۍ باندې مقرر دي چې زی ور سره همکاري او مرسته دی افغانان نشي کولای چې سوریته لشي نو حقیقت د اکبري د همدغه د شګارو مشران دي دوی باید محکمه شي دوی باید سروالې ته وړاندې شي چې تر څو د افغانانو د حقوق پختره د دوی نه وشي چې دوی دغه خیانت د افغان مشرانونه کې هیڅ خلک افغانان نشي کولای چې ایرانسو خارجي جنگونو ته لاشي د خارجي دولتونو دغه په طرف وو جنگيږي او خپل ایوینل ته توي کی افغانان د نغړ افغانانو خپل وطن زب کړنه ده نو خارجيان ته به څنګه وسره نزد کی دا د باید افغانانو مشرانونه وشوري د محکمه شي په دغه
برخه کې تشکر مننه
یک شنوندې دغه د خط است بله بفرمایئ
السلام علیکم شیبر صاحب جوړ په خیر
مننه کور ودان مهرباني
بله سوال تان یادتان را بخیلم قطع شد
بهرحال
مهمان دیگر ما تشریف آوردن محترم آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان چطور میشه که از نقطه نظر قانون از ایشان پرسان بکنیم
در سوالون هم ځینی قانونی بود فرزند افغانان و جایداد په پاکستان که څنګه څوک را ګرځولای شي
بله.
فرزند مهاجر حقوق په ایران که ولې باید جګړې ته واستول شي ځینی بله. سوالونه هغه و دیتا
بله خوبی در مورد فرستادن افغانا به جنگ سوریه
راستی بسیار معلومات های دقیق بود، حتی خود آقای محقق هم تشکری کرد. به هر حال آقای شیرین خان حبیب، خوش آمدین به برنامه.
سلام ظریف صاحب تاسی ته او شیبار صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او محترم اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته
مننه کور ودان. بلې څنګه حبیب صاحب، تاسو خو دا سوالونه شاید اوریدلی وي کنه، ځکه تخنیکی همکار شمشاد زدران راته وویل چې تاسو مخکې تر ټلیفونونو راورسیدي، که په لنډو باندې تاسو یو خپل نظر پی ورکړي چې څنګه باید وشي.
لومړی سر کې به زه دومره ووایم چې متاسفانه د افغانستان ولس هم پخوا او هم اوس د پردیو جګړې ښکار ګرځېدلی دي. نه په داخل کې ورته هغه بشري اساسي حقوق چې قانون ورکړي نه دلته ترې برخمن دي، او نه متاسفانه په بهر کې چې د یو مهاجر په توګه یا په پاکستان او یا په ایران کې دوی ژوند کوي یا په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، هلته د اساسي حقوقو نه برخمن نه دي. له یو اړخه دا د افغانستان د حکومت زوفیا ونکی، او لبل اړخه د همغه مطبوع هیواد چې دوی الته د اوسیدونکو په توګه یا منلې دي او یا وخت ورکړی تر څو الته اوسیږي، له هغوی لخوای هغه اساسي حقوق نقص کیږي چې دا په کامل ډول باندې د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیې د نړیوال کنوینسیونونو د جنوا د کنوینسیون او حتی په دغه وروستیو کې د فاطمیون د ډلې اشتراک په سوریه جګړه کې او د ستاسي او د نورو رسنیو خواله رسنیو د گزارشونو په اساس باندې د شویه مذهب وګړي د افغانستان د سوریه ته لیږل او هلته د سوریه د حکومت په نفع باندې د نورو سره جنگیدل چې تقریبا د مړو شمیرې د 2009 او زخمیان هم ډیر لري، چې دغه د مختلفو مراجعو لخوا د موضوع تایید شوی ده. او په مقابل کې په تاسف سره باید وایم چې د حکومت وسنی چارواکي په ځای دي چې د ایران دغه مداخله مخنیوي وکي چې د روم د اساسنامې په اساس باندې دا یو جنایت دی ترڅو یو څوک تطمیع سي او د هغه د مجبوریتونو نه استفاده وسي، هغه بیا د خپل د ګټو لپاره په نامشروع ډول باندې به استعمال سي، چې دا بیا دند په دوه شکلونو باندې لکه څنګه چې مخکې ویل د افغان حکومت او د مغه مطبوع هیواد راجع کیږي. نو زه وایلی سم چې د افغان حکومت باید د هغه چارواکو د چا د نامسؤول څرګندونو په اړه باندې یوازې دانه چې تخبیه کی او باید عدلی او حقوقي مراجع ته دا وسپارل سي، ځکه د جزا د قانون په اساس باندې دا ملي خیانت دی او دا جرم ډیر یو ستر جرم دی، ځکه د افغانستان د کورنی امنیت په مقابل کې جرم دی او دې ته باید رسیدګي وکي. او همدغه موضوع و چې په تیر کال کې تقریبا د رسنیو د گزارشونو په اساس باندې دریش پته انتحاري عملی چې سوی په افغانستان کې له ری 15 د داعش مسولیت په غاړه اخیسته دي، چې اکثریت د شیعه مذاهب دینی مراکز باندې تر سره سوي دي، او هغه ځای کې چې دوی غونډې درلودل تر سره سوي دي، چې ورسته خنړې پیخه نه بخون کې پیخه هغه د تبيان فرهنګي مرکز باندې. نو د دې معلومیږي چې ځینې شیعه رهبران د خپل شخصي منافع او د خپل سیاسي منافع د تامین په خاطر باندې د شیعه وګړو په د داعش سره د تقابل بل طرف تراکاږي. دا په لوی لاس باندې د افغان ولس یو بل نیابتي جګړې ته مخامخ کول دي چې دا په هیڅ صورت باندې د منلو وړ نه ده. ویلی سم په د اوریدونکو د پښتنو په جواب کې چې متاسفانه د افغان حکومت په دغه موضوع کې پاتې راغلی چې
آقای حبیب از لحاظ حقوقی یک دو سوال بسیار مهم است که سالها ترش ده. یکی در ایران مثلا کسایی که در اونجا کار کردن سالها وقتی که به افغانستان میخواستن بین مجاهدات های خود نتانستن بدست بیارن، یا حتی بسیاری از شرکت ها برای سر از اینا به زور کار کردن و باز پولشان ندادن و بسیار جنجال ها بند ماندن. همچنین در پاکستان هم اینا جایداد دارن. از این نقطه نظر چی باید شوه که این کسایی که میان و جایداد هاشان سرمایه شان در اون ممالک میمانه از لحاظ حقوقی چی باید شوه؟
نظر صاحب دغه د ملکیتونو په برخه کې منګ عقار او غیر عقار یا منقول او غیر منقول ملکیتونه لري، چې متاسفانه د هوادونو د داخلي سیستمونو په مشکلاتو په درلو سره دا موضوع کاملا یو تزادی موضوع ده په نړیوالو خصوصي حقوق له نظره. البته په پاکستان او په ایران کې خارجي ادبان نسی کولای چې الته ځمکه او جایدادونه واخلي، ځکه د هغوی د داخلي حقوقو په اساس باندې بیرونی تابو ته اجازه نه ورکول کیږي. بیل دي چې د کنسولي او د ډیپلوماټیک حقوقو یا د سفارتونو موضوع هغه یو جدا موضوع ده چې د نړیوالو حقوقو پورې عمومي حقوق پورې اړه لري. ول دی خصوصي حقوق له نظر هیڅ افغان نسی کولای چې په پاکستان کې د ازمکه یا د یو کور خاوند شي او د هغه مالک وګرځي، او کوم چې هغه د منقول ملکیتونو برخه ده، که هغه په بانکونو کې د دوی پیسې دي او یا هم په تجارتونو کې د دوی پیسې بند دي، په هیڅ صورت باندې نه د پاکستان حکومت، نه د ایران او نه کوم بل د حکومت د کوم بل هیواد د دوی دغه سرمایونه سوء استفاده وکي او یا د فشار په توګه د دوی په مقابل کې استعمال کی. کاملا دا د دوی حق دی، هغه ملکیتونه چې دوی لري چې د انتقال وړ وي هغه د دوی مسلم حق کیږي چې باید افغانستان ته بیرته انتقال کی یا بل هیواد ته انتقال کی چیرته چې دوی په نظر باندې سرمایه دوی مسؤونه وي. ولی د اقار ملکیتونو په اړه باندې چې هغه د انتقال وړ نه دي، ځمکه دي، کورونه دي، هغه په هیڅ صورت باندې نه، حتی دوی د الته د حقستلو حق لري او نه د انتقال حق ته باندې چې بیان مطرح کیږي.
بله مننه حبیب صاحب. اوریدونکو په فیسبوک کې راته لیکلي دي محمد صادق ورور، دی وایي چې د افغانستان حکومت باید یو منظم پلان جوړ کړي ترڅو کډوال افغانستان ته راستانه شي. د وړاندیز دا دی چې د افغانستان حکومت کولی شي چې یو شپږ میاشتنی یا دولس میاشتنی وخت مهاجرو ته وټاکي او ورته ووایي که په دغه موده کې افغانستان ته تاسو را نه شي، له تاسو به تابعیت واخیستل شي. میاخیل صاحب څرنګه که چیرته دغسې یو خبرداری هم ورکړي، دا هم په دې کې هم شک نشته چې دا مهاجر په خپله هم په ځینو مواردو کې ګناهګار دي، ځکه چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت شته هلته هم مهاجر نه راستنیږي. دا خبره به زه له تاسو سره شریکه کړم. یو دوست مو دی په پاکستان کې، یو ورځ همداسې په فیسبوک کې مې خبرې ورسره کولې، ورته مې ویل څرنګه تاسو خو په ستاسو په سیمه کې په کابل کې په فلاني ځای کې خو وضعیت هم بهتره دی، څرنګه تاسو نه راستنیږي؟ وایي ولا شرایط په پاکستان کې بهتره دي د ژوند زما لپاره، نو شرایط خو به تر ډیرو پورې په اروپا کې هم بهتره وي، نو افغانان خو باید خپل وطن ته ستانه شي. میاخیل صاحب څرنګه یو منظم پروګرام په کار دی؟ بله مهرباني.
ګورې ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. لسګونه میلیونران چې په پاکستان کې دي، هغه افغان میلیونران، آیا دوی هم دلته سرپناه ته ضرورت لري؟ دوی بشری مرستو ته ضرورت لري؟ دغه میلیونران، دغه افغانان چې یو سروي چې شوی ول، یعنی دقیقا همدا اوس ما په ذهن کې نشته چې څومره میلیونران دی هلته افغانان چې فابریکې لري، پانګونه هلته کړې، ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړې. د دې تر څنګ هلته ډېر ښه ظرفیتونه مونږ لرو، ډېر ښه کادرونه لرو، نو په دغه برخه کې دوی هم باید له ځان سره فکر وکړي او دغه هیواد ته، د ملک ته اراده شي، د خپلو هیوادوالو په څنګ کې دلته دی ووسی. نو د دوی راتګ پرته له شکه چې دلته په هیواد کې نوي فرصتونه رامنځته کوي، د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پرمختګ لپاره دا ډېر اغېزمن دی. له همدې امله د حکومت هڅه هم دا ده چې دوی هیواد ته راستانه کړي، خو په زور مونږ نه شو کولای چې هیوادوال هیواد ته راستانه کړو د یو پلان پر اساس، لکه څنګه چې ورور ویلې. ځکه زمونږ ستراتیژي دا ده چې د دوی راستنول باید د دوی په خوښه باندې، نو پرې برخه کې د سیمې په کچه یو ستراتیژي شته چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ستراتیژي عمده موخه هم همدغه ده چې په داوطلبانه تدریجي او په عزت سره د افغان کډوالو د راستنولو لپاره چارې برابرې شي. فکر کوم چې د ډیری اوریدونکو نظر هم همدغه و چې د هلغه اساسي لار هم همدغه ده چې افغانان د خپل هیواد ته راستانه شي او په خپل هیواد کې د خپل خلکو سره د دلته یو ځای ژوند وکړي. دغه دیرش میلیونه یا دیرش میلیونو څخه ډیر نفوس چې دلته ژوند کوي
دوی به هم ژوند نشي
کولای. پاکستان کې هم مشکلات شته، کېدای شي دوی چې پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي په لومړیو کې دوی له ستونزو سره کېدای شي مخامخ. منګه هم مهاجرو کله چې راغلو دلته څو کاله مخکې مشکلات سره مخامخ خو د ژوند دم دلته پایل کړ او حسم وکړه اغستونز هم هوار شوې نو دوی د هم
تاسو تر خبرې پورې مخیل سب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا یو اعلان خبر کړ او په دې اعلان کې ویل دي چې په افغانستان کې د ناامنیو په ارتباط د خطر کچه 4 درجه ده او په ټول پاکستان کې 3 درجه ده. 4 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته سفر ونه کړي او 3 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان دغه هیواد ته د سفر پر مهال ورلمخه فکر وکړي، یعنی تقریبا دوی هم باید سفر ونه کړي. خو دغه د خیبر پښتونخوا قبایل او بلوچستان هم په 4 درجه خطر کې حسابل شوی دي، یعنی له افغانستان سره د امریکا د سروې لمخې تفاوت نه لري او اکثر افغانان په همدغه سیمو کې اوسي. لیکن میخیل صاحب، یو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، تاسو ویل چې سرمایه‌دار چې کوم په پاکستان کې ووسی، د افغانستان حکومت باید پانګوالو ته یو زمينه برابر کړي. د نړۍ خوار او غریب هیوادونه لکه پاکستان هیڅکله نه غواړي چې سرمایه‌دار د دوی له خاورې ووسی، لیکن حتی د تبلیغاتو لالارې دوی راګرځوي. فرضاً په ډېر اساني سره د کورنیو رسنیو لالارې وایي چې د افغانستان وضعیت خراب دی، هیڅ ته اوسېدلو نه ده. فرضاً د اختطاف یو وړه مسله ډېره لویه کې، د قتل یو موضوع ډېره لویه کې، او حال دا چې فرضاً په خپل خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې په قبایلو کې شاید وضعیت د افغانستان تر ډېرو ولایتونو خراب وي. څرنګه ستاسو وزارت د کډوالو وزارت داسې یو زمینه نشي برابرولی، داسې یو تبلیغاتي لارې چارې نشي مهیا کولی چې سرمایدار راجسپ
د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت د نورو وزارتونو او ادارو په همکارۍ سره دغه کار کوي، او دا د حکومت دنده ده چې پانګوالو ته دلته د پانګونې هغه لازم شرایط په هیواد کې برابر کړي. له همدې امله ولسمشر سره چې د کډوالو مشران دلته کوم ناسته درلوده څو میاشتې وړاندې، ولسمشر هم ژمنه وکړه چې تاسې خپل پانګه که دلته انتقال کړئ حتما موږ دغه اسانتیاوې تاسې ته برابروو. ګورئ، یوې ښې خبرې ته تاسې اشاره وکړه، همدغه پانګونه که هلته کېږي که دلته، یوه درجه که څومره تاسې ویلې چې دا د ناامنیو توپیر شته د افغانستان او پاکستان ترمنځ. دا د اختطاف قضیې نه یوازې په افغانستان پاکستان کې شته، په نورو ډېرو پرمختللو هیوادونو کې شته. نو ستونزې هم شته، خو د دې تر څنګ زمونږ کوم هیوادوال چې په پاکستان کې ژوند کوي، پرته له شکه چې هلته په کمپونو کې چې دوی ژوند کوي ستونزې شته. د پولیسو د خوا د دوی د زورولو مسله ده، د دوی د زنداني کېدو مسله ده، په زور د دوی د ایستلو مسله ده، ستونزې شته. نو زه بیا هم تکرار کوم چې د زمونږ عزت زمونږ په خپله خاوره کې، نو هغه عزت او قدر چې په افغانستان کې ده په هیڅ هیواد کې هم نشته د افغانانو.
تشکر میاخیل صاحب محترم. بله، این گپایی که شما میگین یا کلش درست است، به هیچ کس مخالفت نمی کنم. اونتا محترم شیرین خان حبیب، شما چه فکر میکنین سبب اصلی که مهاجرین یا تجارا به افغانستان نمی آید این مسئله وطن پرستی و امنیت، یا یک طرف؟ اونتا تا جایی که ما تعقیب کردیم از پیام های شنونده، همین کاغذ پرانی بیخی دل مرد مسیحا کرده شد. مثلا میگن که ما که آمدیم به افغانستان 15 سال پیش یا 10 سال 12 سال پیش وعده کردن که اینه بر تو زمین میتیم به خانه تا دارم گرفته نتانسته، و بس پیش دولت میره، دولت میگه ولی ایره فلانی عربکی گرفته یا فلانی فلانی گرفته، ما از پیش زور ما نمیرسه. از او خاطر مثلا میرن در یک شرکت واس کنن و کاغذ پرانی وزارتخانه‌های مختلف سه در به درش میکنه سه. یعنی اصل گپ سه زیادتر فساد داری یا کاغذ پرانی زیادتر خراب نکده سه به یک مانع عمده در راه برگشت مهاجرین سرمایه دار یا مهاجرینی که میخواین در افغانستان بیان نیست. حبیب سه چی فکر میکنین؟
نظر سب ستاسی دیری خی نقطه تا اشاره وکړه. زبا مخیلی دی چه دغه مورد ترسم ادی ورور پختنه تا چه پا فیسبوک بانی پریخی ویلی و چه آقا افغانان چه پا پاکستان کی وسیگی حکومت دی ورته ضرب الاجل وټه کی کچیر تا پا مغا معین وقت کی رانسی نو تابعیت ری اخیستل کی واخیستل سی باید. البته دغه برخه د یو څه ستونزمنه ده او مشکله ده، د حقوقي اړخه داسې کیدلی چې یو څوک د دې لپاره چې بیرته هیواد ته ستون سي او تابعیت ری واخیستل سي. ته په مقابل کې باید لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه تشویقي پروګرامونه باید جوړ شي هغوی ته ځکه چې ډېر د فقر د وجې نه اکثریت هلته ژوند کوي هغوی ته باید هغه د راستنېدو په بدل کې ورته یو څه مالي او مادي امکانات په لاس ورکړل شي. راځم د نظر صاحب ستاسې د پوښتنې په اړه باندې. متاسفانه په افغانستان کې موږ دغه د 14 کلونو په اړوند چې اساسي قانون نقض شوی څه موده مخکې درې یا څلور ورځې مخکې موږ یو سروې کړې وه چې په هغې کې د مهاجرینو برخه هم ډېره مهم بحث و په هغې کې چې متاسفانه د دوی حقوق هم بیرون نقض شوي او هم دلته داخل کې چې د نمونې په ډول یې د شربتګل موضوع یادولی سو چې هغه په خورا افتخار سره افغانستان ته راوړل شوه ولې د اداري فساد له وجې نه چې خپله د ارګ نه بیرون تر څو دې ته کور تسلیم شي په څو لاس هغه خرڅ چې متاسفانه دا یوه بده پیښه وه او حکومت باید دغسې مواردو کې ډیر زیات جدي اوسیږي. او مننه کوو د تیرې ورځې د خان سټیل یو کمپنۍ نه چې وردک صاحب هغه جوړه کړله هغه هم په بهر کې سرمایه درلودله او دیرش میلیونه ډالر یې راوړل خپل هیواد ته چې دغه په سلګونو افغانانو ته د کار زمینه مساعدوي او د اداري فساد په وړاندې د کاغذ بندانیو په وړاندې دوی باید په کلک هوډ سره مبارزه وکړي. هر افغان یوازې دا موږ نشو ویلی چې د اداري فساد په د مبارزه برخه د حکومت ته په غاړه ورواچول سي خپل افغانان د اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې تر ټولو زیات موثر واقع کیږي ځکه د اداري فساد یا اړخونه دواړه دولتي چارواکي یا دا چې لیوي خونه یو د افغان تابوي بل خونه دولتي چارواکي نو خپل باید د هیواد ادبا د زمينه مساعده نه کی تر څو د یو کار تر سره کولو په اړوند چې قانوني کار وي د هغه ته د اداري فساد یو زمينه مساعده سي ودري شو تو د نور مسایلو موضوع مطرح سی. د سرمایه‌گذاری په برخه کې زه دومره ویلی سم چې دا دنده باید تجارت وزارت او د مهاجرینو د رستنیدو کډوالو د رستنیدونکو چارو وزارت دا دنده لري چې باید فرصت برابر کړي ځکه د اساسي قانون په اساس باندې هم حکومت مکلف شوی دی او په حکومت کې مشخص ارګانونه په دغه برخه کې جوړ شوی چې یو لاغې نه د مهاجرینو وزارت دی. دوی باید د رستنیدونکو خلکو لپاره چې هغه سرمایه گذاران دي هغوی لپاره لا تشویقي او استثنایی حالت را منځته کی. منګه څه موده مخکې لیدل چې ولسمشر د الکوزی شرکت د لا تشویق لپاره یو څه ځمکه د قرارداد په شکل باندې ورکړل ورته البته ځینې زمینی ستونزې به درلودلې ولی دلته په ملي شورا کې یا په نورو رسنیو کې دا موضوع بل رنگ واخیسته په ځای د دې چې منګه هغه بیرونی سرمایه گذاران چې د افغانان دی په بهر کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تشویق کړو د هغوی د فرار لپاره زمینی مساعده ورته او په شکل اشکالو تقابل کې واقع کیږي په داسې حال کې چې یوازې د الکوزی شرکت نه په نورو لسګونو شرکتونو دي چې د ډیری افغانانو ته د کار زمینه مساعده کړي دي او ډیری کورنۍ د همدغه نه د ورځنۍ ژوند تامینوي نو حکومت دغه دنده باید ترسره کړي ولی بلې خواته چې د ملت هغه د ملي حس دی هغه هم باید مړ نشي یعنی خپله د هیوادوال کو فرضاً مثال حکومت موږ ته یو کار نه کوي آیا دغه نړۍ کې چې د دومره مختګونه رامنځته شوي په نړیوالو ټولنه کې دا ټول د دولتونو د پر اصلي لامل و کنه
شپ یک با اجازهتان یک اصطلاح در زبان ما میگه حق جوان مثلا اگر میخوری بخورم و حقایق بگو میگه مثلا ویست که وزارت مهاجرین بسیار یک سلسله فعالیت های بسیار خوب داشتن میاخل شب مخصوصا خودشان هم همیشه با ما در تلفون هم در استودیو هم آمدن نظر به مقایسه دیگه وزارت خانه که یعنی بعض از وزارت خانه هم کاری میکنن بعض وزارت خانه حتی هیچ تلفن‌ها رو هم جواب نمیتن از او خاطر حق از اینا رو نخوریم از او خاطر از ایشان تشکری میکنیم اونتا کل صحبتای ما شما نسبی است یعنی نسبی فعالیت هاست نسبی فساد داری سلام یعنی 100% فساد داری 100% خوب نیست کل چیزا
بل مخ که حبیب صاحب دیر زما پا باور البته زه خو هغه د خبریال په حساب نظر نشم مرکولی خو زما په باور زه هم دا خبره منم چې په مشکل کې ټول افغانان شامل دي یعنی که چېرته د اداري فساد لکه څنګه حبیب صاحب تاسو اشاره ورته وکړه که مامور رشوت اخلي د بل کس چې مامور نه دی ولی پیسې ورکوي خو یو یادونه وکړه مغه د شربتګل موضوع شد هغه هواره سول هغه د کور تر لاسه کړی ده یو موافقیت و هتا چې مهاجر ته کور ورکو او د دې خبرونه روسیو ته هم نږدې شوی او نظر سره
هم اخر څه چی گفتنی درین یک 20 دقیقه 30 دقیقه دوام که کته ما باشین سه بازوازی سه به طریق تلفن با ما میایم اخر څه یک دقیقه دارین چی گفتنی دارین
په دې ساعت کې البته
بله.
تشکر. اگر مشخصا موضوع پاکستان است فکر کنم خو ما هستم در خدمت هستم و در بخش اطلاع رسانی
ها بله همین موضوع پاکستان است موضوع پاکستان است بله
ما هستم به احترام شما
در
خدمت هموطنان خود هستیم. ببینین در آخر ما باید بگویم که هیچ کشور بدون قربانی و مبارزه ملتش و جوانش پیشرفت کردن نمیتونه. هموطنان ما، دوست ما بسیار موضوع خوب اشاره کردن که امو فابریکه خان ستیل گفتن که میلیون ها دلار سرمایه خود از بیرون به کشور انتقال دادن. واقعا اگر هموطنان ما هم امو حس وطن دوستی خود در نظر بگیرن و اگر تجار هست در بیرون از کشور، اگر ما کادرهای خوب داریم، اینا بیان و کشور خود با ملت خود با مردم خود باشن، اینجا یک جا کار کنن. خواست ما از هموطنان ما ای است به خاطر که ما برای همیشه از فشارهای کشورهای میزبان خلاص شویم و نجات پیدا کنیم، از مشکلاتی مهاجرت نجات پیدا کنیم، بیان با عزت به کشورشان برگردن و در کنار مردم خود باشن.
من نمی خیر سب همدی سره د دې ساعت خبرونه سر تر سیجه په راتلونکو ساعت کې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو او په ایران کې د افغان کډوالو چې سوری ته د جګړې لپاره سوال کیږي بحث